لاره ډیر لنډه لاره ده او کار روان دی، کار په جریان کې دی او کوششونه روان دي، پیشنهادونه هم شوي دي، وزارت ته ملګري تللي دي. ډېر عابده که دوی توجه وکړي نو انشاءالله ولسونه دپاره داسې لاره ډېر لنډېږي.
نورستان د هیواد ختیځ کې هغه غرنی او د زیاتو درو درلودونکی ولایت دی چې ګڼې سیمې لا هم سرکونه نه لري او کومو ځایونو ته چې سرکونه غځېدلي هغه هم تنګ کنډو کپر او له کاره وتلي دي، چې ډېری وختونه پکې د موټرو چپکېدو او خلکو ته د مالی او ځاني زیانونو اوښتو سبب کیږي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته د ازادي راډیو مجلې پروګرام خبريږي. دا پروګرام احمد شیبر چمتو کړی، خو له هغه مخکې په موکړې یوه نړیواله موضوع ته. اوکرایني چارواکي وایي شاوخوا درې میاشتې مخکې د دوی د تهاجمي عملیاتو لپاره اوکرایني ځواکونو په زاپوریژیا کې پرمختګ کړی. د جګړې یو څېړنیز بنسټ پرون وویل د اوکراین پلیز ځواکونه د ټانک ضد له ځینو خندقونو او د ماینونو له بیلابیلو میدانونو څخه چې په زاپوریژیا کې د روسیې دفاعي کرخه جوړوي اوښتي دي. د موضوع نور تفصیل اسمت څاروان اوروي.
اوکرایني چارواکي ادعا کوي چې شاوخوا درې میاشتې مخکې د روسي ځواکونو پر ضد د پیل شویو تهاجمي عملیاتو له پیل سره اوکرایني ځواکونه توانېدلي په زاپوریژیا سیمه کې شاوخوا 1 کیلومتره پرمختګ وکړي. چارواکي وایي اوکرایني ځواکونو تیره اونۍ د روسیې پر بیلابیلو استحکاماتو ولکټینګ کړي چې روبوتین کلی بیرته ونیسي او دا په دې سیمه کې د اوکراین لومړی مهمه تاکتیکی بریا ګڼل کیږي. او سوشیټیټ پریس خبري اژانس د اوکراین د لوی درسیز د ویان پاولو کوالچوک په وینا راپور ورکړی چې ویلي دی د اوکراین ځواکونو په دې سیمه کې پرمختګونه کړي او د سه شنبه پر سهار له روسي ځواکونو د نیول شویو سنگرونو په پیاوړتیا بوختو. د جګړې څېړنیز بنسټ د جغرافیایي تصاویرو په استناد پرون وویل چې د اوکراین پلي ځواکونه په زاپوریژیا کې د ټانک ضد خندقونو او د ماینونو له بیلابیلو میدانونو چې د روسیې دفاعي کرشي ګڼل کیږي اوښتي او مخیتلل دي. دغه بنسټ ویلي دا نشي اعلانولی چې د روسیې ځواکونو دفاع دي په بشپړ ډول له منځه تللی وي، ځکه په سیمه کې د اوکراین هیڅ ډول لوی زغروال وسایط نه دي لیدل شوي. په همدې حال کې د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو ویلي په داسې حال کې چې اوکراینی ځواکونه خپل حمله ته دوام ورکوي د اوکراین په جنوب ختیځ کې زاپوریژیا سیمه د اتلس کلنې جګړې په عمده تمرکز بدله شوې ده. شیګو پرون د روسیې ځواکونو افسرانو ته په وینا کې وویل اوکراین خپل ریزرف ځواکونه چې د کیف ته غربي متحدانو لخوا روزل شوي سیمې ته لیږدولي دي. هغه د خپل دغه ادعا د اثبات لپاره هیڅ ډول شواهد وړاندې نه کړل او د هغه څرګندونې په خپلواک ډول نشي تایید کړی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخې د اوکراین په جنوب ختیځ کې روان شخړې ممکن د اوکراین د رواني جګړې یو کلیدي موضوع وي او که هلته د روسي ځواکونو دفاع ختم شي اوکراینی ځواکونه کولای شي چې په جنوب کې د سواحلو پر لوري مخکې لاړ شي او روسي ځواکونه پر دوو برخو وبشي. د اوکراین د رویال یونایټډ موسسې د دوشنبه د ارزونې لمخې بیا هم دغه تګلاره قرار مختصي او په هرو پنځو ورځو کې یو وار اوکرایني ځواکونه له 200 څخه تر 1200 مترو پورې مخکې سي، چې دا کار روسي ځواکونو ته چانس په لاس ورکوي څو بیا منسجم شي.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم په جلال آباد کې د جاپان په مرسته د ماشومان لپاره جوړ شوی کتابتون ته ماشومان ورمخه کړ.
دا نور مکتبونه د خدای تعالی چې موږ ډاکټران چې انجینر انده
کې موږ ته دا څه کار نه هم وکړي.
د ماشومان د کیسو لوی ځوان لیکوال شکولا نور سره شخېدلې.
ماشومان ته چیرته وایي چې کیسه ولې کې باید هغه ریښتیا باید په تخیل کې ورته وخی. مثلا
ماشومان ته د ماشومان په بینه کیسه او نکلون هم لرو.
یو خو یو گیډړ و دغه سره ملګری و خو گیډړ کوي
گیاو بوت اور کده دو او بیچ کیس جپا پر غلی و وړای وو
د کندهار پوسوین بولدک می د سیند ادبی بهیر د فعالیتونو پاړه په دغه ولسوالۍ کې د فرنګي چارو د مسول شاخلی صدیق نظر خسته
ټولنې ته مو هغه علمی او مانوي شعور ورکړی دی ادبی ذهنیت ځوانانو ته ورکول شوی دی په مطالعه باندې ګڼ شمېر ځوانان روزدي شوی دی
شیر هم لرو
ورځو کې ځای نسوم پر پلونو د پروین وختم د یو ستوري په ارمان کې تر ارمان لاړم
کتر پای را سره وی نور مطالب به هم وره د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د جاپان په مرسته د ماشومانو لپاره کتابتون پرانستل شو. په دغه ولایت کې د طالبان حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست په وینا یو لک او 15 زره ډالر پر دې کتابتون لګیدل دي. په دې کتابتون کې ماشومانو ته د کتابونو د اسانتیاو د رامنځته کېدو ترڅنګ د بیلابیل استادانو له لوري روزنه هم ورکول کیږي. جزئیات په دې راپور کې
دا د هغه ماشومان غږ دی چې ننګرهار کې د جاپان هیواد په مالی مرسته نوې جوړ شوې کتابتون کې راټول شوې دي او د خپل خوخي وړ کتابونه لولي. دا کتابتون چې 13 ونې په ننګرهار کې ګټه خستنې تاس پرل شوې په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست په وینا د جاپان هیواد لوري د 1,15,000 امریکایي ډالرو په لګښت جوړ شوې ده چې پکې د کتابتون اړوند ټول اړین توکي په پام کې نیول شوې دي. په دې اړه د دغه ریاست په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي د دې کتابتون د جوړېدو چارې چې تیر کال پیل شوې وي ماشومانو ته د لوست ترڅنګ پکې د بیلابیلو استادانو لخوا د خوندزیو لومړني مزامین لکه پښتو ریزی او دغه راز لیکلوس برخو کې روزنه هم ورکول کیږي. دوی وایي راتلونکي کې ماشومانو ته د حرفوي زده کړو پروګرامونه هم پلان شوي دي. کوم ماشومان چې یاد کتابتون ته ورځي وایي خوښ دي چې دا کتابتون ورته جوړ شوی دلته راځي کتابونه وایي او لیکلوس کوي. زهرا او محمد دغه ماشومانو لډلې دي
چې کتابتون او درس یا قرآن یا مزده کوم او ټول ته سلام کوم او دا نور مکتبونه د خدای یاله کې چې موږ ډاکټران چې انجینر انداز نور شو موږ
زه درن ټولګي څخه يم او هله من او مرندوی شانتی موسسې څخه چې موږ د پاره د کتابتون جوړ کو او هله لږ چې انده کې موږ ته دا څه کارونه هم وکړي.
دا کتابتون داسې محل جوړیږي چې طالبانو لشپګم ټولګي پورته انجونې زده کوونکې په ښوونځیو کې لزده کړو منع کړي دي. د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون پر بنسټ یو انسان د زیږون له ورځې تر 18 کلنۍ پورې ماشوم ګڼل کیږي. د ننګرهار اوسیدونکي صادق الله صادق چې خپل کتابتون هم لري د ماشومانو لپاره دا ډول کتابتونونه جوړول مهم بولي او وایي د دې لپاره چې زده کوونکي په راتلونکي کې له مطالعې سره آشنا شي له ماشومتوبه باید دغه ډول کتابتونونو کې د لوست زمينه ورته برابر شي. نوموړي ازادي رادیو ته وویل
او دا د ماشومانو د آینده لپاره د ماشومانو د روحي سکون لپاره د ماشومانو د تربیوي روزنې لپاره د هغوی د راتلونکي لپاره یو ډیر غوره او ستر ګام دی. زمونږ په ټولنه کې لبد بخته لبد بخته چې په ماشومان او کشرانو خصوصا چې په مشرانو کې هم په ډیر کم اندازه د کتاب او کتاب لوستنی کتاب لیکنی او د کتابتون مینوال ډیر کم دی، حتی نه کم دی. کچيري مونږ له اساس نه کار واخلو او اساس ته کار وکړو او د ماشومتوب د دې کتاب لوستنې لپاره روغ دی کړو او په دې لارې روان کړو نو دا به د دوی آینده لپاره حترین لوی توفیر رامنځته کړي.
دا چې د ماشومانو لپاره دا ډول کتابتونونه څومره مهم دي او د دوی پر روان څومره اغیز لري لیکوال او د ماشومانو د ادبیاتو کتونکې ډاکټر محب الله زغموای په دې ډول کتابتونونو کې ماشومان هغه څه زده کوي چې په خوندزیو کې ورته نه تدریسيږي. نو موري ازادي رادیو ته ویل
ماشومان عموما لوړ تخیل او پلټون کې ذهنونه لري. د دوی په ذهنونو کې زرګونه پوښتنه وي او دوی ځوابونه کوړي چې زموږ په ټولنه کې معمولا لویان دغه پوښتنه بابه زیګنی او ځواب ورته نه وایي. نو د ماشومانو د عمر سره مناسب کتابونه او د دوی لپاره د کتابتونونو جوړول ډیر مهم دی. په دې چې شام دغه ماشومان په دې کتابونو کې د خپل پښتنو جوابونه مومي، د سره د دې د فکر او تخیل قوه لا وده کوي.
افغانستان کې په خونځیو کې ماشومان ته یوازې تدریسي کتابونه لوستل کیږي، خو نور مهارتونه ورته یا نه خودل کیږي یا هم په نصاب کې ورته ځین نه ورکړل شوی. د یادونه د چې مخکې بیلابیلو کتابتونونو کې ماشومان ته څنګه ځانګړي شوی وي، خو کوم ځانګړي کتابتون ورته نه ولول شوی.
په جلال آباد کې د ماشومانو لپاره کتابتون پرانیستل شو. کتابتون کتابونه غواړي او په افغانستان کې د ماشومانو لپاره خورا لږ آثار تالیف شوي دي. لوی خبرتیا وروسته د داسې کیسې لیکوالې نظر در سره شریکوم چې ماشومانو ته کیسې لیکي.
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
د ماشومانو لپاره کیسو ته او د ماشومانو کیسو ته مخه کو. 15 کلنې شکولا نور ماشومانو ته یو شمېر کیسې لیکلې دي. له دوی په واورو چې څه شي د ته څه ولیدا چې کیسې ودیږي.
ماما شمتو کې مې زیاتره ماته پلار د کیسو کتابونه راوړل. ډېر زیات همدې زما خیالي دنیا غا کیسو کتابونه سره جوړ شو. زما ډېر زیات خوخيږي او بل زما هله دا چې ماما شمتو کې پلار ته تل وی چې غواړم سپوږمۍ ته لاړ شم، ساينس پوه شم. که څه هم دا شاید ناممکن وي، غیر ممکن وي، خو په خیال کې کول شي چې ان سپوږمۍ پورې ولسی. نو ډېر زیات خوخيږي چې ماما شمان د پاره د کیسې ولیکم چې دا غوي تخیل یعنی روخانه کما دا په ډېر زیات خې ما شومان د پاره کیسې ډېر زیات خې ځکه چې ما به کله ما شومته کې خیالي کیسې وسلې ما سر به نه فکر پیدا کو ډېر زیات را تخې زه به دا مطالعه ته سوالم اوسم چې کله نور کتابونه مطالعه کوم امغه د ما شومته د کیسې مې چې وسلې هغه مې اوسم په ذهن کې دي اوس به هم زه غواړی چې همغه کیسې څه په خپل ولې کما
یعنی غواړی چې ما شومانو ته تخیلی کیسې ولیکې تر ډیره پوری یعنی د حقیقي ژوند کومه برخه پکې نه وي همداسته
انا تخیل کما یو خبر نه شي ماشومان ته بنه باید هر کس باید ماشومان ته دروغ ونه ویل شي ځکه چې کله چې دوی لویږي بیا نو دوی وایي چې ولا دا خو دروغ ماشومان ته چیرته وایي چې کیسه ولیکې باید هغه ریختیا باید په تخیل کې ورته وخی مثلا هغه چې ریختاوي ته باید هغه تخیل باندې کې ورته انزور کې دا به ډیر زیات خې ما شومان د فرض ځکه چې دروغ ورته وي دوی چې لېږي بیا نو دوی وایي چې ولا ما شوم ته ماته دروغ وایي شي هغه څه چې ریختیا دي څنګه چې ته ورته وایي چې ولا د کتاب په مثلا ما شوم ته معلومات ورکې ورته چې کتاب باید ټول ولې د سیو کې سي هغه ستا په دې خبر باندې سر نه خلاصيږي ته باید د تخیل په باندې ورته مثلا یو کتاب ودونه خایسته او سترګې پیدا شي بیا ته په مینا راغی سی باید کیسه ورته جوړ کې تخیل کې مثلا سی رښتینی بنول لري
خو بیا هم هغه تخیلی اساس باندې کیسه ماشوم ته لیکو یعنی که ماشوم روسته لوی شي لکه څنګه ستاسو وویل حقایق او د غیر حقایق بیا یو فرق سره لري مثلا په خیال کې تاسو مخکې ول سیزه سپوږمۍ ته تلم نو که چیرته ماشوم ته په کیسه کې ول کې ستاسو سپوږمۍ ته سي آی به سره
یو خبره ده چې تخیل چې ده ماشوم چې دی کنه بیا هم تخیل باندې ولار دی ځکه چې باید شاید ځینې شیان سي چې ممکن نه ممکن خو ځکه دا ته چې ځکه دی عمر کې ما کنه زه لا تر اوسه 15 کلن یم زه اوس هم په تخیل باندې ولار یم ځکه چې هغه ما چې سينو ها کتاب ولوستو کنه هغه هم سم ما تخیل سره سمو ځکه تخیل ډېر زیات ماشومان لپاره مهم دی او بل تخیل چې ماشومان چې کله کیسې ولیا سوای څنګه څنګه چې مخکې یادونه وکړه د دوی بیا زیاتره هغه څه باندې باور کوي چې تا تخیل کې ورته جوړ کړی هغه څه باندې باور نه کوي مثلا یو پلار ناسي ماشوم ته نصیحت کوي ته باید تسې وکړي یعنی غوسه ورته کوي هغه هرګز امغه دک کې د پلار خبرې اوري عمل پې نه کوي خو که چېرته تخیل کې خبرې ورته کوي په مینه ورته واوروي یو کیس څومره ته یو حتمان هغه دا خبرې قبلوي او عمل پې کوي هغه څنګه چې ته ورته وایي هغه ریختیا ورته وایي لګ تون رفتار سره ورته وایي هغه بیا دګیز نه قبلوي کله چې په مینا ورته وایي او بل څه وړم خپل مې زیاتره راته دا کیسې ډېری کولې ځکه هم دې حسول يم چې کیسې ودی کوم مطالعه او د پلان هغه کیسې دنیا جان کیسې می
تاسو ډېر مهم موضوع ته اشاره وکړه په دې روانشناسي کې وایي پاروا په هنه کې وایي کچرته یو پلان په خپل سیګریټ سکوي او خپل اولاد ته وایي چې سیګریټ مه سکوه، هغه بیا هم سیګریټ سکوي، خو کچیرته د اولاد مخ ته د سیګریټ نه سکوي نو هغه اولاد بیا په سیګریټ نه عادت کیږي. یا بل مثال درکم، یو پلار کچیرته خپل کتاب وایي بیا اولادونه هم کتاب وایي، خو کچیرته د کتاب نه وایي او اولادونه ته وایي چې کتاب لوستل مهم دي، بیا هغه په کتاب لوستلو نه راضي. څنګه مطلب مو هم دغه څه شي ده؟
یو خبر زو کمن زه چې کتابونه تازه چې مطالعه ته حسیدلې يم، دا زما د پلار هغه دی، ځکه چې زما پلار تل کور کې کتابونه لوستل. هغه څه کله ما پلان لیدل او پلان مې البته ما چې کله دا اوس لیکنه مې سینوها کتاب پاره کړی و، پلان مې سینوها په کتاب پر ځینې خبرې کولې وای، ډېر زیات کتاب دی. هماغه د پلان خبرې مې وې چې پلان مې خپل په لاس کې مې وزن سیزه و هڅه د مچ مطالعه وکم، ځکه چې زما پلان زیاتره وخت کور کې مطالعه باندې بوختي او زما پلان مې تخپل هم وای چې هرگز کوم کار شته کوي ما وای ما شو مانته ته باید ور وخی لمړی باید خپل ځان باندې عمل کې بیا باید وای ما شو چې هغه هرگز نه مانی. او زما پلان خو یو خادم د دې چې ارخی داس نه چې موږ باندې عمل کوي، یعنی ډېر زیات موږ ته نصیحت نه کوي، موږ ته خپل ژوند کې لمړی خپل ځان باندې عمل کوي بیا موږ ته راخی. یو ډېر زیات مهمه خبره ده، باید مشمان سره باید مشمان ته روخ نه لا چې نصیحت ورته وکي، نو دوی بیا مشمان زیاتره په نصیحت باندې نه په تیر زیات خپل ډېر نصیحت ته وګ نه لسم. هغه څه چې پلان مې عمل کوي کور
کې زه تر هغه مان یم کوم. لا شکلا نور څخه مننه. وړاندې د افغان ماشومان لندکی کیسې په ورا پور کې اوریدل شي، خو مخکې تر دې چې وطني کیسو ته مخه کړو، د ماشومان لپاره د امریکایي معاصر لیکوال روسل هوبن یو لندکی کیسه.
پلارا پرانګ دی پرانګ، پلار ورته ویل په غاښ یې کړی. سوی ورته ویل نه پلارا. مور ورته ویل زویا پرانک پانو کاغ وکړي. سوی ورته ویل نه مورې. مور ورته ویل نو دا خو ستا ملګری دی چې څه درته نه وایي. هلک وخندل. مور ورته ویل زویا بې غمه څمله.
دا کیسه د هغو ماشومانو لپاره ده چې عمرې له دریو تر پنځو کلونو پورې وي. دا ازادي راډیو مجلې په دې برخه کې مو یو درسي ټولګي ته ورولو د ماشومانو صنف ته. شاید ځینې اوریدونکي فکر وکړي چې په دې ادبي فرهنګي خپرونه کې د کوچنیانو ټولګي ته ول سر ورشکار کړو، خو دا خبره به نه هیروو که په ابتدایي ښوونځي کې ماشومانو ته شعر او کیسه وایو، دوی به په لوینې شعر ووایي او کیسې به ولیکي. د پکتیا ولایت د میرزکی ولسوالۍ د جان غونډۍ په کلي کې پاملرنې مؤسسې یو ټولګی پرانیستی دی. د حسیبې په نوم د دې ټولګي وېسته کوونکې په خپل شخ د تمثيلي کیسه را لېښلې ده.
یو خ یو ګیډړ و دغه سره ملګری و، وخ ګیډړ ته ویلی و چې څو پورګنې پټې ته پورې شې دغه ګنې خو سی و ګیډړ په وخ نه نو سسي پور شي و سی ګیډړ ما ناشوا وخ مون نشو وخ ګیډړ سې کو کولې باز بازګری په سری خبر کړه سی بازګر چې په سره وخ خډیر وایل سی دغه سی ته وی چې ته والد اسکه زه خو مون نو ما تو غر سره وسته چې نه مو عادت ده چې وخ ګیډړ بیا سره شې دي سی وخ ګوندې وای دي په سین مانسکه اچ غره سره میږي زه دغه مو ده عادت ده چې په سین کې هغه لمبي وای چې تاسو چې بعد کې بعد بس کې تاسو چې خکه خبر څه
د حسبې ټول کې والا آریانا هم د میږي او کوترې په نوم کیسه لري.
میو میګای او کوترا و در سمر گلی و سی د میګای او بوت اور کوزدو او بیچ کې سی جپ پر غلی وړای و سی کوترا یو غوتر بوټا کړی او پخه سی کا میګا کا پخه تور خطر او جک شو او سی کا سی کا کا کاریون غلی و کوترا وشته سی کوترا وشته میګر جک شو پوند نه خپل غولیو
دهم جی ټولګي یو بل زکون کې بیا آزادی راډیو ادبی مجلې پروګرام ته شعر لري.
زمانو نور کا عادت زغړ تاسو یو شعر دلای کوم. ګل کې چې ازغین نیو چې چل بت کوي، ګل کې چې ازغین نیو چې چل بت کوي، سیل چې چل بت کوي، پس کې چې محمد الله استاد نه لیکل بت.
د دې ټول کې ماشومان او څنګه ادبیاتو ته مخه کړی ده.
وایته خبره ده، هور می ماره وراده، ماته الله
بیا بدلا ساکم گڈیلو بیکل کوم مینائی پر بل کوم.
دا ڈول موزونی جملی چکل زکون کو تا استاد ورسته کوي د دوی ادبی ذوق روزی. د جان هونډي په کلی کې د پاملرنې د ټولګي استاد محمد الله مسعود دی. د وی چې د ټولګي زده کوونکي د جمعې ورځ ته خپوي
د خپل تجربه دار ته وایي چې لمشمان سره باید په ډیره نرمۍ عاطفي باندې چلن وشي تر څو د درسونو ته په مینه په شوق باندې راشي. یعنی باور وکړي چې د جمعې ورځ راشي دوی خپه غوندي وایي چې سبا ته موږ درس نه لرو. علت دا ده چې دوی سره باید په مینه باندې رفتار وشي، له تشویق څخه کار واخیستل شي تر څو دوی درسونه ته په خپله باندې تشویق شي. بل خبره دا ده چې دوی دغه د سیم فزیکی چاپیریال چې کوم ده دا باید ډیر منظم وي.
شاغلی مسعود زیاته کړه چې د زده کوونکي په وخت درس ته ورځي، زحمت باسي، په کورنۍ کار کې ناغېړي نه کوي او د زده کړې په وخت کې له استاد سره ګډون کوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. د اونۍ ورځې یو اونۍ او ورځې ده شنبه، یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه، چار شنبه، پنج شنبه او جمعه. موږ په اونۍ کې شپږ ورځې ښوونځي ته ځو. د جمعې په ورځ
ټولګي سره هغه وخت زده کوونکو سره لګی شي چې چاپیریال هم د دوی لپاره مناسب وي. شاغلی مسعود وویل چې د ټولګي په دیوالونو رسامي راځوړندې کړي، لاسي کارونه یې هلته ایشي او د درس خونه یې زده کوونکو ته رنګینه کړې ده. شاغلی مسعود د پکتیا په پوهنتون کې حقوق او سیاسي علوم لوستي دي. د دلته زده کوونکو به واورو.
زه خماری دی حکیم نور دی پکتیا ولایت دی مرزاکی ولسوالۍ دی چار غونډۍ د سی بی ایس ټولګي زده کوونکو هم دی. استاد نادر رحمان نن غواړم چې ما ته د ماشین زده کړې دي. زه چې اول غلې ما مکتب ته زه په الیپ نه پیګدم اوس چې زه ما هر څه زده کړې دي. زه د پملرنې مؤسسي څخه دی مننه غواړم چې مونږ ته د ما سامان راکړلو دی. استاد نه ډیره مننه غواړم چې هغه ډیره مونږ ته ښه درس کوي. هغه ښه اخلاق اگر کوي چې دا کور کوي غلط کور ونه کوي.
زرا اله د حاجی نسیم لور د مرزکی ولسوالۍ د جان اونډې مسیدین کې ما د سی بی ایس د ټولګي زده کوونکو کې ما زه ښوونځي ته خپل وخت راځم. ما د استاد نه حساب او املا هر څه زده کړی دي. استاد مونږ ته هر یو ټکی مونږ ته هر ځله وایي.
د افغان ماشومان لپاره د پاملرنې مؤسسې په مرسته د افغانستان په یو د ولایتونو کې د زده کړې ټولګي فعال دي. خود ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف هلمندې چې د سشکل تر اخیره به د افغانستان په څلور دیش ولایتونو کې ماشومانو ته د زده کړو چاپیریال برابر کړي. اساجر ورو د سره پرونه هم تر لاسه کړي دي چې په ځینو ولایتونو کې یو شمېر شونځي د چارواکو له لوري تړل شوی دي.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو.
سند ادبی بهیر د کندهار پوسپین بولدک ولسوالی کې فعال دی. استاد شاعر پیر محمد کاروان د دې ادبی بهیر د اهمیت په اړه وایي.
ادبی بهیرونه شیری غونډې، ادبی ناشته پاسته، مشاعره او کرکتنې د یوې ژبې د ښکلا او غوړېدو سبب کیږي. ټولنیز ادبی، هنري او مانوي شعور ورسره وده کوي. کله لري پښتونخوا حالاتو ته ځیر شو نه راته څرګند بشي چې هلته پښتو ژبه په رسمي ډول د لیک لوست ژبه نه ده. خو د پښتنو او د پښتو ژبې ماینانو ورسره مینه کړې ده. په ادبي هلو ځلو، ادبي بهیرونو او مشاعرو یې ژوندۍ او ګړندۍ ساتلې ده. د همدې مینې، د همدې ادبي هلو ځلو په برکت یې پښتو ژبې ته د شعر او نثر په دواړو برخو کې شاهکارونه ورکړي دي. په افغانستان کې د څو لسیزو ګړندیو ادبي هلو ځلو پښتو ژبه په ولولو او غورځنګونو د ادب او ښکلا د دنګو څوکو په لوري وخوځوله. سیند ادبی بهیر د پښتو ژبې د شعر، نثر او ادب هغه کله ټولای دی چې د ډیره موده د پښتو ژبې خدمت کوي. سیند ادبی بهیر د کندهار د سپین بلدک په سیمه کې منظمې ادبی او شاعرانه غونډې جوړوي. شاعران پکې شعرونه لولي، پر هنري او ادبی لیکنو کره کتنې کوي. د شاعرانو او لیکوالانو خیال، فکر، هنر او احساس د پښتو شعر او نثر ځوانو شاعرانو او لیکوالانو ته د الهام څراغونه روښانوي. سیند ادبی بهیر دې همداسې په چپو او غورځنګونو روان وي چې د پښتو ادب للمې او شاړې د شعر او ادب په رنګینو ګلونو او بلبلي نغمو کې ونغاړي. د مینې او جمال خالق دې سیند ادبی بهیر ته د ادب د تخلیق او ښکلا پنځولو لا ډېر توان ورکړي چې پښتو ژبه او د پښتو ژبې مینان پرې ونازي. الهي امین.
سیند ادبی بهیر هر پنځشنبه ادبی غونډې لري. د دې غونډو پاړه می پوسپین بولدکی د فرهنګي چارو له مسؤل سید محمد صدیق څخه نور معلومات وغوښتل او لمړی می دا پوښتنه ترې وکړه چې له څو کلونو راهیسې په لری پراته سپین بولدکی دا بهیر فعال ساتل.
لنن جار لس یاڅوار لس کال وړاندې د دې پوسپین بولدک ولسوالۍ کې فرهنګي ادبی او علمي ناستې لرو. نو څوار لس کال وړاندې مو دا ادبی خوځښتونه ته کار کړی.
صدیق صاحب، په دغه څوارلس کاله اوږد بهیر ده، په دې څوارلس کاله کې ستاسو په غونډو کې څه تغیرات راغلي دي؟
زموږ په دغه څوارلس کلن مزل کې چې تر دې دمه مو کړی دی، شاعران ملګري روزل شوي دي، لیکوالان روزل شوي دي، ویناوال روزل شوي دي، علمي سیالۍ ترسره شوي دي. د سپین بولدک د فرنګي اړیکې د هیواد له ګوټ ګوټ له نورو شاعرانو له نورو ادبي بهیرونو سره مو اړیکې جوړې کړې دي. همدارنګه په جنوبي پښتونخوا کې له ګڼ شمېر شاعرانو سره مو پېژندګلوي سوې ده، له هغوی سره مو ادبي اړیکې تر دې دمه پاللې دي. ټولنې ته مو هغه علمي او مانوي شعور ورکړی دی، ادبي ذهنیت ځوانانو ته ورکول شوی دی. په مطالعه باندې ګڼ شمېر ځوانان روږدې شوي دي چې اوس په خپل لیوالتیا او خپل شوق باندې ګڼ شمېر ځوانان راځي او د لیزمو سره په اونیزو ناستو کې برخه اخلي، علمي سیمینارونه ورکوي او علمي لیکچرونه ورکوي.
او اوسات حساب باندې ویلې چې په هر اونۍ کې د پنځشنبه پر ورځ چې تاسو غونډه کوي، څومره کسان تاسو په غونډه کې پرې ورسوي کې ګډون کوي؟
موږ په اونۍ زناست کې په لسګونو کسان کوم مجموعي وایم د 15 او 20 تنو په شاوخوا کې ځوانان دل سره غونډې.
په دې غونډو کې یوازې مشاعره کوي او کنه په هر اونۍ زغونډه کې نقد هم لري؟
شبر سموترم زمر هر اونۍ زغونډه پر درې برخو باندې ویشو. په لومړی برخه کې یو ملګری ته موضوع ورکول شوی چې داغه موضوع اړوند لیکچر ورکړي. دویمه برخه د کرکټنی او نقد برخه ده، او په درېمه برخه کې یو مشاعره لرو چې ټول شاعران ملګری ترنم کوون چې ملګری خپل ادبي تند پر خړوبي.
تاسو نقد یاد کو، دا نقد په هغه لیکچر باندې لري او کنه د نقد لپاره ځانته کوم اثر انتخابوي او یا کوم شی؟
د یو ملګری غزل انتخابیږي او یا هم د یو ملګری ادبي ټوټه انتخابیږي. که په نظم کې یو ملګری څه لیکلي او یا په نثر کې لیکلي، په څو اونۍ کې په دوو اونۍ کې تقریبا د یو ملګری پر غزل باندې نقد کیږي، پر شعر نقد کیږي، او کله کله بیا هم پر نثر لیکونه باندې.
دا نقد تاسو به چیرته چاپوي هم؟
لومړی د کوم ملګری غزل چې انتخاب شوی هغه غزل په څو چاپی پاڼو کې راخو، دا پاڼه بیا پر ملګرو ویشو. نو بیا هر ملګری دا پاڼه ته په پام د ملګری پر غزل باندې خپل اصلاحي نظرونه ورکړي.
صدیق صاحب، زما مطلب دا و چې کله تاسو نقد کوي او د نقد غونډه پایته ورسی، بیا ورسته ځینې نور بهیرونه د فیسبوک لالاري یا د خواله رسنیو لالاري د نقد خبري، تاسو په څه شکل خبروي؟
موږ د ټول غونډې ټول راپور له پیله څخه تر پای باندې په ټولنیزو رسنیو باندې د ملګرو پر فیسبوک باندې باندې خبرو.
دغه کوم نقدونه چې تر اوسه پورې خبره شوې دي، تاسو په خپل د سپین بولدک د فرهنګي چارو د مسول په صفت باندې په دې نقدونو کې تغیر راغلی دی؟ یعنی تاسو څنګه ارزوي چې نقد مو شسوي؟
نقد زموږ د ملګرو سنې نظر یا سنې کرکټنه که زموږ د لومړي پړاو له نقد سره زه د یو مسول په شپات پر تلل ډیر شوالي راغلي دي. د ملګرو هغه علمي او ادبي سوي پورته سوي دي. ډیرې ملګري چې اوس د تیر په پرتلل وړ غزلونه هم لیکي او هغه د نک برخه چې نور لیکوالان او شاعران ملګري پر لري هغه کوم په زیاته کچه شوالی راغلی.
یو شی سي په نقدي غونډو کې کله ناکله د خوابدي سبب ګرځي، ځینې کسان چې نقد پی وشي خوای بد سي. څنګه ستاسو په بهیر کې تحمل او زغم زیات شوی؟
پر زغم او صلاح او برداشت باندې موږ ګڼ شمېر لیکچرونه ورکړي دي. لومړی مو ځوانان د دغه نقد پردش پوکړي دي او له دې څخه مو د نقد په برخه کې د زغم او حوصلې غوښتنه کړې ده. نو اوس له نیکه مرغه ډېری ځوانان په خپل خوښه او خپل لیوالتیا باندې غزل ادبي کره کتنې ته وړاندې کوي، لیکنه ادبي کره کتنې ورته وړاندې کوي او پورین تنجي د نورو ملګرو نظرونه او کره کتنې زغمي.
ځینې کسان په دې باور دي چې که چیرته د نقد اصول مراعات شي نو که سخت انتقاد هم وشي ممکن د بل خوا نشي بده. د نقد اصولو په ارتباط تاسو په خپلو غونډو کې کله کوم لیکچر ورکړی دی کوم ملګری؟
تاسو غواره معلومیږي چې هر کار که په خپلو حدودو کې په خپلو اصولو باندې تر سره کیږي طبیعي خبره ده چې ستونزې را کمیږي او مشکلات لږي. نو همدارنګه د نقد کې هم دا اصول پرانا کې اته چې د نقل لپاره مناسب دي پرغه لار باندې یا پرغه اصول باندې نقد کیږي نو ښکارا خبره ده ملګرو نه غزي لامل لیکي او په دې برخه کې ملګرو لیکچرونه ورکړي دي د نقد کم اصول روشانه شوی دي دا اصول پرانا کې د ځوانانو پر اثر باندې نقد کیږي.
له شغل صدیق څخه مننه. د شعر په دنیا کې کی ساری شو په جنوب غرب حوزه کې د سې شه دلې پیاوړې شاعر پروین ملال شعر لرو چې په خپل ځخه آزادۍ رادیو د بیمچلې پروګرام ته ست کړی را لې شله.
ستا په خیالونو کې بیګا بیا تر امکان لاړم دکه دستور می لمن و تر باران لاړم دکه دستور می لمن و تر باران لاړم د شونډو ټول پتر می ور ژول پانی پانی سجده د شکر می کول تر لا مکان لاړم ما د سبا تندی کی کرش د قسمت وستلې زره زره سوما دم چکی تر اسمان لاړم د یو چا خیال راتلی شیبی شیبی سارا راتللا د چا د خیال پسوری ژوند تر کاروان لاړم پر هر مخبل په بڼو وګنډی د تھړمو اوشکو چکور می ورکړ د مسکا تر گلستان لاړم تنهایی نوا درد او کیفی و جوڑ را سرا تنهایی نوا درد او کیفی و جوڑ را سرا خپل تنا کی ملوستی تر شبستان لاړم ورځو کی ځای نسوم ورځو کی ځای نسوم پر پلونو د پروین و ختم د یو ستوری په ارمان کی تر ارمان لاړم ورځو کی ځای نسوم پر پلونو د پروین و ختم د یو ستوری په ارمان کی تر ارمان لاړم
په نورستان کې د کتاب لوستو او مطالعې مینوال زیات شوي دي خو کتابونه کم دي. په دې ولایت کې یو عامه کتابتون دی چې په هغه کې هم کتابونه لږ دي. چارواکي وایي ستونزې خپلو مشرانو سره شریکه کړي او هغوی ورته د زیاتو کتابونو د ورکړې ژمنه ورکړې ده. تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې د کتاب او مطالعې مینوال وایي په ولایت کې داسې مجهز کتابتون نشته چې د کتابونو په لیدلو او مطالعه د دوی علمي تنده ماته شي. امان الله په ننګرهار کې د خصوصي پونتون د طب پونځي محصل دی. وایي پوهنتون یې رخصت دی او هر سهار د مطالعې لپاره په پارون کې د اطلاعات او کلتور عامه کتابتون ته راځي خو د خپل اړتیا او مطالعې وړ کتابونه پکې نشي پیدا کولی.
موږ هر ورځ دغه کتابتون ته د لوستلو په نیت راځو خو دلته د کتابونو شمیر ډیر کم دی. د حکومت څخه مغوښتنه ده چې دغه کتابتون ته ډیر کتابونه راوړي، هغه کتابونه راوړي کوم چې نوي کتابونه وي او نوي معلومات پکې وسی. په نورستان ولایت کې نور داسې کتابتونونه نشته دي.
د کتاب او مطالعې مینوال حکومت غواړي چې د نور عامه کتابتونونو په څیر د پارون کتابتون هم مجهز کړي او همداراز دی په ولسوالیو کې څانګې ورته هم پرانیزي. دوی وایي د کتاب ملګرتیا او مطالعه د معلوماتو او د علم د زیاتوالي لپاره ښه لار ده. په نورستان کې د اطلاعاتو او کلتور ریاست مسؤلین هم د کتابونو کموالی مني، خو وایي د یادې ستونزې هواري او د کتابونو ترلاسه کولو لپاره یې اړوند وزارت سره خبرې کړې او هغوی ورته ډاډ ورکړی چې سږ کال به ورته زیات کتابونه ورکړي. د یاد ریاست سرپرست مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي رادیو ته وویل
د اطلاعات او کلتور وزارت اړوند د عامه کتابتون د ریاست سره هم په جریان کې او د رنګي وزارت نو هم وختنه د نورستان ولایت د کتابونو په اړه کړی دا چې نورستان ولایت کې کتابونو کم مخسر مخ یو، هغه هم اطمینان راکړي چې سکه موږ کافی اندازه باندې عمومي کتابتون ته مطلب کتابونه خریداري کوو، په هغه کې به هم زیات اندازه نورستان ته برخه ورکوو.
په نورستان کې په داسې حال کې یو شمیر لوستي او د مطالعې مینوال د مجهز کتابتون له نشتوالي شکایت کوي چې د ټولنیزو رسنیو پیدا کېدو سره د کتاب مینوال کم شوي او همداراز کتاب پلورونکي هم د کتابونو له کمزوري بازار ګیله مند.
په راپور کې مو واوریدل چې په نورستان کې د کتابونو د کمبود ستونزه ده. د ازادي راډیو مجلې د روان کال په پیل کې په کابل کې د یو شمیر کتاب پلورنځیو مسؤلانو د کتاب د چاپ د چارو د غوړېدا لپاره دا وړاندیز درلود چې چارواکي باید د عامه کتابتونونو لپاره کتابونه واخلي چې هم کتاب تر خلکو ورسی شي او هم د کتاب صنعت بیرته د جمهوریت د وخت په څیر وغوړي شي. د کتاب پلورنځیو په باور پروسه شکل په افغانستان کې ټول کال شاوخوا اویا کتابونه چاپ شول. سشکل دا شمېره لږ بهتره شوې ده، خو ستونزه دا ده چې کتاب پلورنځیو یو کال سوړ بازار زغملی دی، نو سشکل له مادي پلوه پر دوی فشار زیات دی. که یې غمونه خوړل شي ممکن په افغانستان کې د کتاب نسبي خوړېدلې صنعت له پښو وغورځي.
ازادي راډیوي مجله په ازادي راډیو ډاټ کام کې له ازادي راډیو
د امریکا په متحده ایالاتونو او اکثر اروپایي هیوادونو کې چې کوم افغانانو رستورانتونه پرانیستي او افغاني خواړه پکې پلوري، د رستورانتونو دننه فضا هم افغاني کړې ده. شای په دغو هیوادو کې داسې کوم مشهور افغان رستورانت وي چې په افغاني شیانو نه بسنګر شوی. په جنو کې غالي په دیوال راځوړندې وي، یو نیم ځای د میرویس نیکه او احمد شاه بابا د مزار عکسونه وي، د هرات د جامع جماعت عکس او د بامیان د بت تصویرونه هم په ځینو رستورانتونو کې تر سترګو کیږي. د زاړه کابل په تصویر د چا سترګې خوشی شي، په ځینو کې چپنه لونګۍ او پکول هم ممکن شي. په یوه نیم رستوران کې د شایست لپاره په یوه کونج کې بدنۍ او چلمسی شي. ازبکي خولۍ هم په دیوالونو راځوړندې وي. د بسکشتي د چپندازانو عکسونه هم ممکن څوک وویني. په دې رستورانتونو کې چې څوک خواړه خوري، ډېر کله پکې د افغانستان د سولې د کلونو سندرې هم ټیټی ټیټی اورېدل کیږي. بهرنیان چې دغو رستورانتونو ته ورځي یوازې له خوړو سره نه آشنا کیږي، دوی د یوې ټولنې له کلتور سره هم بلدې شي. په بلجیم کې یو افغان سنگر ساپی هم داس رستوران جوړ کړی دی چې اتلس کسانو افغانانو ته هم د کار زمينه برابر کړی ده. زما همکاري سنا کاکړ له شاغلی ساپی سره خبرې کړې او دا راپور یې د رستوران چمتو کړ.
بلجیم کې نن سبا ډیر مشکل د کار پیدا کول، هوټل کې اوس دغه اتلس کس او ټول افغانانو ته زمينه مساعد کړی ده، یعنی ټول افغانان دي چې ما سره کار.
په بلجیم کې د افغان دربار رستوران خوان سنگر ساپی دی. سنگر ساپای په 1901 میلادي کال کې په لغمان ولایت کې زیږیدل او د 28 کلنو رئیسی په بلجیم کې ژوند کوي. نو موږ به وایو یو رستورانت یې تیر کال خپل ملګرو سره په ګډه جوړ کړ چې اوس نږدې شل کسان افغان ځوانان هم سره په کار بوخت دي.
منګه هر شي د پاره یو ځانګړی سیستم لرو. اوس مثال د چپلی کباب د پاره منګه یو شخص مکمل د چپلی کباب د پاره د شخص صحیح پروفیشنل کولای شي چپلی کباب پوخي. کړهې د پاره دا هم منګه یو کړهې پز لرو. منګه په عموما کې سالور 15 پزان لرو چې هر یو خپل ځان ته خپل سپیشالیستي یعنی هغه خپل شي کې ډیر واري هوټل کې اوس دغه د اتلس کس او ټول افغانان تم زمينه مسایل
بهرنیو هیوادونو کې ډیر افغان ځوانان له نور سره په مزدوري کار کوي. د چ سنگر ساپی د څنګه د رستوران جوړ ولو فکر پیدا شو نو موړای وای
دلته چون د افغانانو رستوران کم ول په داسه ته باندې نو چې ټول افغانانو شکایت وزروي وشي موږ ته د ایډیا راغله. اوس الحمدلله ډیر خلکو خوخیږي او ډیر خلکو زړه خوړه دلته میراویږي.
سپای وای اوس له بلجیم سربیره له نورو اروپای هیوادونو هم خلک د افغاني خوړو لپاره د دوی رستوران ته ورسي. سنگر سپای افغان ځوانان هڅوي چې شخصي کاروبار وکړي څنګه د خبره په خپل کاروبار کې وده کولای شي.
زمنګ افغانان متاسفانه لږ زره زړه نه خکې خپل کاروبار ته چون اروپای د قانون سره مشکل دی ولې په هر صورت کې سړی خپل کاروبار ولري نسبتا چې چیرته کار کوي ډیر ښه.
نو موړی وای په دې برخه کې د ډیرو نورو افغان ځوانانو لازم نیولای او ورسره مرسته کړې ده چې د خپل کاروبار خوندان شي. د یادونه ده چې په افغانستان کې د طالبانو تر بیا ځلې واکمنې دو ډیر خو مخکې له هغې هم افغان ځوانان د اقتصادي ستونزو او بیکاری له امله اړ شوي چې په ډیرو ستونزو لارو ځانونه اروپایي هیوادونو ته ورسوي چې په دې ترڅ کې دوی له مرګونو پیښو سره هم مخ شوي دي. د تیر لمریز کال دود په میاشت کې د ایټالیا په اوبو کې په ناقانونه کډوالو بار کښتې د ډوبېدو له امله یو نوی افغانانو په اوبو لاهو هم نه شول. مخکې له دې بیا د همدې کال په دلوې میاشت کې د بلغاریا په پلازمینه سوفیا کې په یو لارې ډول موټر کې د 13 افغانانو جسدونه وموندل شول چې د دغه هیواد لارې په ناقانونه توګه نورو اروپایي هیوادونو ته د سفر نیت درلود.
د دېونی آزادۍ رادیو د بیمچل پروګرام مو هم تمرو زحمت شي بر لتا سوې جا ساخلم خدای مومل
ملا